ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا دند خالی شنبه ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان سپریم کورٹ ویلی د ډینیل پرل په قضیه کې استغاثه د عمر شیخ او نورو په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلی. بلخوا د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو کې د څلورو تنکو هلکانو د وژنې پر ضد نن په شپږمه ورځ هم احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه یې صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنې نه دي اوریدلي. او کرونا وایرس په پاکستان کې په یو ورځ کې د 3,460 کسانو نه زیات ناروغ کړي او د 2,000 نور یې له وجې مړه شوي هم دي. سرټ کې تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورٹ د امریکایي جرنالیسټ د وجنې او تختونې په تور کې د مرکزی تورن عمر شیخ او نورو په اړه تفصیلی فیصله اورولې او ویلې دي. په قضیه کې استغاثه د تورنو کسانو په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلې ده. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه سپریم کورٹ د 28 جنوري د پریکړې تفصیلي فیصله اورولې چې په 3 صفو مشتمل ده. د پاکستان سپریم کورٹ په 28 جنوري د ډینیل پرل د تختونې او وژنې په قضیه کې د سن های کورٹ فیصله پر ځای ساتلې وه او مرکزی تورن احمد سید عمر شیخ او هغه سره نورو دریو کسانو د خوشي کولو امر یې کړی و. امریکای د پاکستان د سپریم کورٹ په فیصله سخت اندېښنه څرګنده کړې او بیا د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دغه لړ کې په 28 جنوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې هم کړې وې. د امریکا حکومت د سپریم کورٹ پریکړه په نړۍ کې د ترهاګرۍ نه د متاثره هر کورنۍ سپکاوی بللې او د پاکستان په حکومت باندې ملزمانو ته د سزا باوري جوړولو ټینګار یې کړی و. د سن صوبې حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار سپریم کورٹ ته خواست کړی چې ستره محکمه دې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سپریم کورٹ د دریو ججانو بینچ په تفصیلي فیصله کې ویلي په قضیه کې د تورنو کسانو پر ضد وړاندې کړی شوي شواهد مشکوک وو او استغاثه د دوی په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلې ده. بل اړخته د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو کې د څلور تنکو هلکانو د وژنې پر ضد نن په شپږمه ورځ هم احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه یې صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنې نه دي اوریدلې. د خپلو څلورو مړو سره په احتجاج دغه احتجاج کوونکو 13 ورځ اعلان کړی و چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره اسلام آباد ته ځي. په جانیخیلو کې د څلورو تنکو هلکانو چې عمرونه یې د 12 نه 13 کلونو پورې وو مړ یې په 28 مارچ موندل شوي وو. د هلکانو د خپلوانو په وینا د 20 ورځې بې درکۍ وروسته ورته د هلکانو مړی د یو خوړ نه په داسې حال کې ترلاسه شوي چې په تشدد وجل شوي او په یو خوړ کې خښ کړی شوي وو. خپلوانو یې دغه هلکانو ته د انصاف د شهدا پیکج او په دغه پیښه کې ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو ته د سپارلو سره د علاقې نه د ټولو وسلوالو لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو دپاره احتجاجي لاریون پیل کړی دی. یو ځایي مشر حاجی الیاس وایي په علاقه کې په کال 2009 کې د وسلوالو تندرو پر ضد پوځي عملیات شوي خو په علاقه کې بیا هم د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. هغه ویل دوی غوښتنه کوي چې په علاقه کې دې د ښه او بدو وسلوالو توپیر ختم کړی شي. دوی دعوه کوي تر اوسه ورته د صوبې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ وزیر شاه محمد خان وایي د وزیر اعلی په استازیتوب د 4 ورځو راهیسې د احتجاج کوونکو سره ناست دی. هغه ویل د دوی غوښتنې جایز دي، پکار ده چې ریاست یې ومني. او هغه دغه غوښتنې د وزیر اعلی سره شریکې کړي هم دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه یې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړي دي. بلخوا سرکاري شمیرې ښایي چې پاکستان کې د تیرو نهو میاشتو را په دیخوا په تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې 4,460 تازه پیښې مخې ته راغلي دي او 80 نور کسان هم په دې وایرس مړه شوي دي. پاکستان کې په کرونا وایرس ته قابو موندنې د مرکز مشر او د پلان جوړونې مرکزی وزیر اسد عمر وایي هیواد کې کرونا وایرس تر خطرناک حد خور شوی او که وضعیت ښه نه شو نو حکومت ته به اړ شي چې نورې سختې فیصلې وکړي. په کرونا وایرس د سار دولتي ادارې د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې هیواد دننه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 10% پاتې شوې ده او 80 نورو کسانو د مړینې سره ګرد هیواد کې په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 44,158 ته لوړه شوې ده. په عین حال کې د NCOC له غونډې وروسته میډیا ته د احوال ورکولو په وخت د پلان جوړونې مرکزی وزیر اسد عمر ویلي د تیرو 2 اونیو راهیسې د هیواد دننه وړاندې نه پر ځای بندیزونو کې نور اضافه هم شوې ده خو بیا هم کرونا وایرس په چټکتیا سره خورېږي. هغه ویلي د خطرناک حده پورې د کرونا وایرس ته خورېدو علت برتانیې کې مخې ته راغلی نوی کرونا وایرس دی چې دا نه یوازې په پاکستان کې بلکې ټولې نړۍ کې په چټکتیا سره خورېږي. هغه ویلي دا مهال په کرونا وایرس اخته ناروغانو کې د 2,842 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په تیرو 12 ورځو کې د ناروغانو شمیره هم چټکتیا سره پسې واقع دوده. هغه ویل کچری وضعیت کې غورواله ونه لیدل شو نو حکومت به د خلکو جغورنې دپاره نور سخت ګامونه هم واخلي. او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن WHO مشر په نړیواله ټولنه غږ کړی چې غریبو ملکونو ته دي د کرونا وایرس پر ضد ویکسین ورکړي چې په موجوده وخت کې 10 میلیون ویکسین ته بیړنی توګه ضرورت لري. د WHO مشر ټیډروس اډانوم ګبریاس په جنیوا کې آنلاین خبری غونډې ته وویل د کرونا وایرس ویکسین د تقسیم نظام کوویکس صلاحیت لري چې ویکسین بیلابیلو هیوادونو ته ورسوي خو ویکسین ورسره نشته. هغه ویل دو اړخیزه تجارتي معاهده په اکسپورتس یا صادراتو پابندي او په ویکسینو د بیلابیلو قومونو د اجارهدارۍ له امله په نړیواله کچه د ویکسین تقسیم د عدم مساوات ښکار دی. کوویکس د ویکسینز ګلوبل اکسس مخفف دی او د دې انتظام د لارې کوشش کیږي چې په نړیواله کچه د کرونا وایرس ویکسین ته مساوي رسائی ممکنه کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو ده. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي جرنالیسټ د وجنې او تختونې په تور کې د مرکزی تورن عمر شیخ او نورو په اړه تفصیلی فیصله اورولې او ویلي دي په قضیه کې استغاثه د تورنو کسانو په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلی ده. د پاکستان سپریم کورټ په 23 جنوري د ډینیل پرل د تختونې او وجنې په قضیه کې د سن های کورټ فیصله په ځای ساتلې او د مرکزی تورن احمد سعید عمر شیخ او د هغه سره نورو 3 کسانو د خوشي کولو امر یې کړی و. امریکې د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله سخته اندېښنه څرګنده کړې او بیا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دغه لړ کې په 23 جنوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم خبرې کړې وې. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ټان اخبار د ریپورت تر مخه سپریم کورټ د 28 جنوري د پریکړې تفصیلي فیصله اورولې ده چې په درې سلويخ صفو مشتمل ده. د پاکستان سپریم کورټ په 28 جنوري د امریکایي خبريال ډینیر پل د تختونې او د وجنې په قضيه کې د سین های کورټ فیصله پر ځای ساتلې او د مرکزی تورن احمد عمر شیخ او د هغه سره د نورو دریو کسانو د خوشي کولو امر کړی وو. امریکای د پاکستان د سپریم کورټ په دغه فیصله سخت اندېښنه خودلې و او بیا د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دغه لړ کې د جنوري په 1 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم خبرې اترې کړې وې. د امریکای حکومت د سپریم کورټ پریکړه په نړۍ کې د ترهګرۍ نه د متاثر شوې هرې کورنۍ سپکاوی بللې او د پاکستان په حکومت باندې ملزمانو ته د سزا باوري جوړولو ټینګار کړی وو. د سین حکومت او د وجل شوې امریکایي صحافي ډینیل پر موروپلار سپریم کورټ ته خواست کړي چې ستره محکمه د خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سپریم کورټ د درې ججانو بنچ په تفصیلي فیصله کې ویلي په قضيه کې د تورن کسانو پر ضد وړاندې کړي شوې شواهد مشکوک وو او استغاثه د دوی په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلي ده. په یاد قضيه کې جسټس سردار طارق مسعود او جسټس مشیر عالم ویلي کده عمر شیخ او د نورو پر ضد کمبل تور یا مقدمه نوي نو هغه دې خوشی کړی شي، خو جسټس یحیا افریدی د نورو دواړو ججانو نه بدله فیصله اورولې ده. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست عمومي سیکرټر ناصر زیدی په دې فیصله افسوس سرګند کړي او وایي دا به د هیواد انزور په نړۍ کې لا نور بدنام کړي. هغه د وایس اف امریکا ډیوا سر خپل خبرو کې ویلي د ډینر پل د قاتلانو بری کېدل د پاکستان د عدالتي او تفتیشي نظام نیمګړتیاوي او کمزورۍ په ګوته کوي.
یہ ساری جو خرابیاں ہیں جتنی بھی ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کی ہی پیدا کرتا ہے اور وہاں بھی جو ہے اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ موجود ہے.
هغه وای د ترهګرې او تندروی په حواله چې د ریاست کمې پالیسیانې پاتې شوی دا د هغه پیداوار دی او دا خبره په خوانی صدر او پوزي جرنل جنرال مشرف پخکارا کړي و چې د هیواد په ادارو کې اوس هم د تونلارو عناصرو خواخوږي موجود دي. د بشری حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشره او فعال زهرا یوسف وای په دې فیصله کې د جسټس یحیی افریدی ججمنت خای چې د ډینیل پرل سره انصاف نه دی شوی. هغه وای د کلونو پس د سپریم کورټ لخوا دا ویل چې په قاتلانو باندې جرم نه دی ثابت شوی زما په نظر کې ښکاري چې انصاف نه دی شوی. د ډینیل پل د وجنې په قضيه د مدوره حسې نظر لرونکي خبريال اعزاز سید دا فیصله د پاکستان دننه د صحافت د ازادۍ لپاره یو تور ورځ ګرځوي.
اگر کوئی سزا ہو تو ان پولیس کے انویسٹیگیٹرز کو سزا ملنی چاہیے جو ایشن کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ٹھوس شواہد اکٹھے نہیں کیے اور کمزور چالان کے اوپر انہوں نے کیس عدالتوں میں پیش کیا.
ہغوی پدے مقدمہ کے کچا تا سزا ورکول کیگی نو دا پولیس و ہغا تفتیش کون کو تدی ورکڑی شی چاچے دا کمزور چالان پا بنیاد دا مقدمہ سپریم کورٹ تر اوڑے وا. ڈینیل پل دا امریکائی اخبار وال سٹریٹ جنرل دا جنوبی ایشیا دا سانگی بیرو چیف و او کراچے کے پکال 2002 کے ہغا وقت تختولی شوی و چی دا پاکستان پا تندروی عناصر خبر جوڑا و او بیا روستو و وجل شو. د ډینیل پل د وجنې په تور احمد سید عمر شیخ او د هغه سره درې کسان نیولې شوي وو او تیر کال د اپریل د میاشتې په 2 نیټه سین های کورټ خپل اورولې فیصله کې د ډینیل پل د تختولو او وجلو مرکزی تورن بنديوان عمر شیخ ته د مرګ سزا په 2 بند بدله کړې و او نورو درېو کسانو فهد نسیم سلمان ثاقب او شیخ عادل ته اورولې شوي د عمر بند سزاګانې ختمې کړې وې.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو کې د څلورو تنکو هلکانو د وجنې پر ضد نن په شپږمه ورځ هم احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه یې صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنې نه دي اورېدلې. په دې اړه نور حال د ډیوا د خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې واوري.
د بنو په ځان خېلو سیمه کې څلور تنکو هلکانو د وژنې پر ضد له تېرې یوې اونۍ راسې احتجاجي پرلت روان دي، او دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه دوی غوښتنې نه منل شوې، ځکه دوی مجبوره شوي چې دغه احتجاج اسلام آباد ته انتقال کړي. د درنې یوه ګډونوال لطیف وزیری وایس اف امریکا ډیوا ته وویل تر اوسه د دوی په غوښتو څه عمل نه دی شوی، او دوی فیصله کړې چې سبا به دغه لاریون له دې ځای څخه اسلام آباد ته سره د مړو انتقال وي.
کډمیج مطالبات نو منل شول، نو میجو د اسلام آباد په طرف باندې حرکت شری کوي.
په ځان خېلو کې څلور تنکو هلکانو چې عمرونه د 12 کالونو تر 13 کالونو پورې وو مړي په 3 مارچ مندرې شوی وو. د هلکانو د خپلوانو په خبره د 3 ورځې به درکې ورسته ورته د هلکانو مړي د یو خړ د پداسې حال کې ترلاسه شوی چې په تشدد سره وژل شوی او بیا په خړ کې شخړې شوی وو. خپلوان د هلکانو د انصاف د شهدا پیکج او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو ته سپارلو سره د علاقې د ټولو وسلوالو لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو لپاره احتجاجي لاریون پیل کړی دی. حکومتي چارواکي وایي د دوی غوښتنې جایز دي، او د سبي اعلی وزیر محمود خان د دغه پیښې د پلټنو هم ویلې او په دغه پیښې غمرازي سرګندونه کړي. تیر ورځ د سبي د ترانسپورت وزیر شاه محمود وزیر وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د اعلی وزیر په استازیتوب د څلور ورځ راسته احتجاج کوونکو سره ناشته او اجازه کړې وه دغه احتجاج کوونکو غوښتنې د اعلی وزیر سره شریکې کړي دي. خو د پرلط یو مشر او د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي ملک عدنان وزیر ویل دوی له حکومتي چارواکو څخه په سیمه کې د امنیت په ځای کېدو غوښتنه کوي، خو حکومت یې د دوی دغه غوښتنه نه مني. هغه ویل په دغه علاقې کې زیات د ناامنۍ پیښې ترسره کیږي او تر اوسه مخنیوي نه کیږي.
سکول وکایا، اسپیټال وکایا، ټیوبلر وکا، دغه دا خو ته مطالبات نشه ولې دا خو د میز خپل د حقوقي په ریاست کې نه دا کمیش د امن مطالبات او امن حق غوښتنه غوړه کړه. لکه دا د دې ته مطالبه یې میز د پردې حق دی. امن د سترنګ به توشه چې ته متلاسه امن جوړ دی. امن هو چې سترنګ په بانی سیټي کې جوړ دی، په پېښور کې جوړ دی، په اسلام آباد کې جوړ دی، پلار بڑھا کے جوڑ دائی نو امن خدا کا طبیعی چیزا پدا وطن کے نامعلوم مڑے جانا چیزا نامعلوم اغوا کے جانا نامعلوم قتل کے جانا
د علاقې یو مشر حاجی الیاس اویل تر اوسه ور د سوبې د حکومت لخوا د دوی غوښتو پوره کولو ډاډ نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه کال 2009 هم کې د دوی په علاقې کې د وسلوالو پرسر په پراخه کچه سره عملیات ترسره شوی، خو تر هغه وروسته بیا هم د امنیت پیښې رامنځته کیږي چې په علاقې کې خلک له یو غیر یقیني صورتحال سره مخ شوي دي. هغه غوښتنه وکړه په علاقې کې د شو او بدو وسلوالو توپیر ختم کړي شي.
نو وسه پر نه امن نرسي، نه سکون نرسي، نه آغا پریشانی دی، آغا جسوسی، آغا مکمل بیان دا غاز رسی دی او کوری نمولانگ دی بزارا خیی سالور بین کورم ایوا کتا مواز بر ام بگلو آغا کبر داری تپک نسل سرا وصلا ایس تشان دیر پریشی نو آخر میش سو بی چیر روشی طالب می بیجی حکمت می آخر زو چیر سو.
د دغه پیښه وروسته پولیس وايي مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده، او په دغه پیښه کې ککړو کسانو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پېښور یو مقامی عدالت د کال 2020 دوران په اسلام آباد کې تر سره شوی عورت مارچ کې مبینه طور باندې د سپکاوي نارو وهلو او غیر اخلاقی او سپکاوي بینرو لګولو له امله د مارچ را جوړونکو خلاف د مقدمه درج کولو حکم جاری کړی دی. بلخوا د میرمنو د حقونو د پاره کار کوونکي سایمه منیر وای چې عورت مارچ د کامیابی سره مخ دی، نو ځکه د هغې مخې نیولو د پاره ځینې خلک عدالت ته ځي. هغه وایي د مبینه سپکاوي بینرو د تصویرانو او نورو موادو باید په ساینسي اصولو معاینه وشي چې د دغه موادو کارولو مقصد په ډاګه شي. نور تفصیل درته د پېښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دغه کیس کې پیشي کوونکی وکیل اجمل خان ممند وی ویډوته ویل چې په عدالت کې د 15 وکیلانو له خوا دغه درخواست د ضابطه فوجداري د 28 ماده لاندې جمع کړی شوی او عدالت پکې د پیښور شرکای پولیس سټیشن ته د مقدمه درج کولو احکامات جاری کړی دي. نو مولوی زیات کړه د پیښور ډیپټي پبلک پروسیکیوټر یا سرکاري وکیل سره د مشورې وروسته به پولیس د نامزد تنانو خلاف په اف آی آر کې قانوني دفعه درج کړي.
8 مارچ باندې چې کوم د عورت مارچ په اسلام آباد کې کوم منعقد شو، نو پاغي کې صدا سي فلیکسونه او صدا سي الفاظ استعمال شو چې پاغي کې د نبی له سلام او د ام المؤمنین حضرت عائشه ترانو په خلاف شګم دي، نو هغه ناراضي کړي وو فلیکسونه جوړ کړي چې پاغي ساجيبه قسمه ناره درجوي. نو په 24/3 باندې هغه کې ارګومنت شو او نن 26 اوردر د پاره مقرر، نو نن هغه چې کوم د عورت مارچ کوم منتظمین دي یا چې کوم دچا د دې کې حصہ خسته و ناراضي کړي وو، نو دا خلکو خلاف شګم دي، نو عدالت نه نه رو کو چې تاسو د خلاف شګم د اف آی آر درج کړي.
د 1300 کال راهسي د میرمنو نړیوال روز باندې د ملک په بیلابلو خارونو کې عورت مارچ یا د خزو لاریون تابع کول شي. په خبر کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم د عورت فاونډیشن مشر سایما منیر وی ویل چې عورت مارچ د کامیابی سرمخ دی او دغه کامیابی د زینو خلکو نه لیدل کیږي، ځکه په عدالت کې داسې ډول درخواستونه جمع کړي.
تیر درې کالونو شو کې دا عورت مارچ ډیر زیات کامیاب شي یو خدا خبره ده. بل خبره ده چې دې سره باقي د معاشره چې کوم محروم ګټ طبقه دي کنه هغه هم دې سره شامل شو، ترانسجنډر دې سره شامل شو، پرسن ود ډیسیبلټی اوس دې عورت مارچ ترازي. نو دا بیسیکلی دا یو ډیر لوی کامیابی ده د عورت مارچ. نو دا باقی طبقه چې دی دا اوس دا غي دا یره دا چې دا غي دا وجه دی کلا دا لټمنډه وی چلا فیار ته پر منډه وی. نو دا یکه تا خبره ده ټول.
نو موړی د مبینه سپکاوی او غیر اخلاقی بینرو د تصویرانو په ساينسي اصول د معاینه کولو غوښتنه کوي.
عدالت حکم کو بار شو کوم نه هغه کو پولیس ولا د کو بل شو کوم دی خو پکار داده چې اوس دې کې یا خو اټ لیست دا وشي چې دا اوس های کورټ ته خبره لاړ شي یا سپریم کورټ ته ضرور لاړ شي. اخر دا کم پوسټر وي او د دې پروف شو. زه خو دا وایم چې پکار داده چې هغه ټول پوسټر یا هغه ټول تصویرونه چې دا غي دې دل خدای غي فورنزیک ټیسټ وشي. فورنزیک ټیسټ وشي چې معلوم شي چې آیا دا عورت مارچ کې استعمال شوی دی.
بل خوا په اسلام آباد کې د خزو مارچ د اسلام آباد څنګه په ټوئیټر د پیښور د عدالت په پریکړه د هیرانتیا سرګندونه کړي او ویلي دي د دې پر ضد چې کوم تورونه لګولې شوې دي هغه د بنیتې دي. یاد دي وي د خزو د مارچ وروسته په ټولنیزو رسنو ځینی ویډیوګانې خپرې شوې وي او د دغو ویډیوګانو خوري دروستو د خزو مارچ را جوړونکو ویلي وو د دې په ویډیوګانو کې بدلون شوه او ناره پکې بدل کړې شوې دي. د خزو د مارچ په ویډیو غانو کې د بدلون کولو په اړه د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویلی وو چا چې دغه ویډیو غانې بدل کړي دای جرم کړي دي. په کار د چي مرکزی تحقیقاتي اداره دا وګوري او ځمواري د قانون منګولو ته راوستل شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخبارونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
the افغانستان حکومت وای جګړه د افغان حکومت په امنیتی سرتیرو متمرکز ده او شپږ نوي فیصد دفاع هم د افغان ځواکونو په غاړه ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله انډر د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نه وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي که نړیواله ټولنه زموږ سره د ټوریزم په ضد همکاري کوي مونږ یې هرکلی کوو. خاغلی انډر دا خبرې داسې مهال کوي چې د امریکا صدر جو بایډن ویلي دي چې د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به ستونزمن وي، خو نه غواړي چې ځواکونه یې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې حضور ولري. په دې اړه درته نور تفصیل د کابل نه د ډیوا خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یې دایمي او ملي مکلفیت دی او کنړیواله ټولنه متحد حالات او یا بل هر هیواد د تروریزم پر ضد همکاري کوي دوی هرکلی کوي. افغان حکومت دا خبرې داسې مهال کوي چې د امریکا صدر ویلې دي د را روانې مئی میاشتې پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به ستونزمن کار وي. ښاغلی بایډن ویلي چې نه غواړي ځواکونه یې د ډېرې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو دا کار د مئی میاشتې پورې هم ستونزمن دی او راتلونکی کال به په افغانستان کې حضور ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ که څه هم د بهرنیو ځواکونو وتلو او نه وتلو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه هر هیواد چې د تروریزم پر ضد ورسره همکاري کوي دوی هرکلی کوي. ښاغلی اندړ زیاته کړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سرونه خوندي دي او جګړه په افغان امنیتي ځواکونو تمرکز ده او همداشان دفاع هم تر شپږ نوي سلنې پورې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. ښاغلی اندړ وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرانیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکله یې کوو.
په عیني وخت کې د امریکا استخباراتي ادارې هم د جو بایډن ادارې ته د امریکایي ځواکونو د نه وتلو په اشاره ویلي دي تر هغه چې په افغانستان کې یو ګډ حکومت جوړ شوی نه وي او امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، نو ښایي طالبان په څو کلونو کې د افغانستان واګې په خپل لاس کې واخلي او دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر مرکز بدل شي. نیویارک ټایم ورځپاڼې دا خبر د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خپر کړی دی. بلخوا طالبانو ویلمې په خبرولو سره غواخ کړي کله افغانستان نه بهرنی ځواکونه په ټاکلې نیټه ونه وزي دوی به پر وړاندې بریدونه پیل کړي چې زموږ به دوی په خبره مقابل طرف وي. طالبانو ویلې دي چې دوی د دوه تړون ته ژمن دي او ټینګار یې کړی چې مقابل طرف هم ژمنتیا وښایي. پخوانی طالب چارواکي او د خلاصون شورا مشر سید اکبر اغا وایي امریکا په افغانستان کې معقول حضور نه لري چې دلته د مئی له میاشتې وروسته پاتې شي. سید اکبر اغا زیاتوي طالبان د امریکایي ځواکونو د مئی میاشتې وروسته پاتې کېدو په شک کې اچولی دي، خو زیاتوي که امریکا رښتیا هم معقول حضور لري نو د طالبانو سره د یوې بلې میاشتې د پاتې کېدو لپاره خبرې وکړي، خو په دې شرط چې بیا هغه د تلو وعده پر ځای کړي. اکبر هغه وویل
زه فکر کوم چې دا یو معقول عذر نه و، نو دلته طالبان کدا خبره کوي هغه په دې نسبت باندې کوي چې دی په شک کې ولیدل دي، او کچیر د امریکایانو سره دا یو معقول عذر وي او دا یو میاشت واري یا مثلا کم زیات کم د څه وخت واري چې په دغه وخت کې موږ دا موضوع د اوتلو نور د پایټک ورته دو په خلاصوي، نو هغه دی احتمال دی، خو زه فکر نه کوم چې هغه طالبان دي خپل دریزه سوال.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې پر 19مه د تړون پر اساس ټول بهرني ځواکونه باید د سګنی کال د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي، خو د افغان حکومت په غوښتنه د امریکا نوی ادارې چې مشري جو بایډن کوي د تړون ته بیا کتنه پیل کړې چې لا هم روانه ده. د دوه خبرې چې د افغانانو خپلمنځي خبرې د بیخوند روانې دي او تر اوسه کوم پرمختګ نه لیدل کیږي او دغه خبرې څه وخت د ځنډ او خنډ سره مخ دي. خو د همدې خبرو د چټکتیا لپاره په مسکو کې یوه غونډه جوړه شوه چې امریکا، چین، روسیې، پاکستان په ګډون افغان حکومت او طالب پلاو هم پکې ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د همدې خبرو لپاره په ترکیه کې هم یوه غونډه جوړه شي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډی ودا دند خالی یا شنبه ورځ د کال 2021 د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ ویلي د ډنیل پرل په قضیه کې استغاثه د عمر شیخ او نورو په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلی. بلخوا د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جاني خیلو کې د سلور تنکو هلکانو د وجنې پر ضد نن په شپږمه ورځ هم احتجاجي ناسته دوام لري. د احتجاج کوونکي وایي تر اوسه یې صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنې نه دي اوریدلي. او کرونا وایرس په پاکستان کې په یو ورځ کې د 3,400 کسانو نه زیات ناروغ کړي او د 2,000 نور یې له وجې مړه شوي هم دي. سرټ کې تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي جرنالیسټ د وجنې او تختونې په تور کې د مرکزی تورن عمر شیخ او نورو په اړه تفصیلی فیصله اورولې او ویلې دي. په قضیه کې استغاثه د تورنو کسانو په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلې ده. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه سپریم کورټ د 28 جنوري د پریکړې تفصیلي فیصله اورولې چې په 3 صفو مشتمل ده. د پاکستان سپریم کورټ په 28 جنوري د ډنیل پرل د تختونې او وجنې په قضیه کې د سن های کورټ فیصله پر ځای ساتلې وه او مرکزی تورن احمد سید عمر شیخ او هغه سره نورو دریو کسانو د خوشي کولو امر یې کړی و. امریکه د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله سخت اندېښنه څرګنده کړې او بیا د امریکه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دغه لړ کې په 28 جنوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې هم کړې وې. د امریکا حکومت د سپریم کورټ پریکړه په نړۍ کې د ترهاګرۍ نه د متاثر هر کورنۍ سپکاوی بللې او د پاکستان په حکومت باندې ملزمانو ته د سزا باوري جوړولو ټینګار یې کړی و. د سن صوبې حکومت او د ډنیل پرل مور او پلار سپریم کورټ ته خواست کړی چې ستره محکمه دې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سپریم کورټ د دریو ججانو بینچ په تفصیلي فیصله کې ویلي په قضیه کې د تورنو کسانو پر ضد وړاندې کړی شوي شواهد مشکوک او استغاثه د دوی په قصوروار ثابتولو کې پاتې راغلی ده. بل اړخته د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جاني خیلو کې د سلور تنکو هلکانو د وجنې پر ضد نن په شپږمه ورځ هم احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاج کوونکي وایي تر اوسه یې صوبایي حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنې نه دي اوریدلې. د خپل سلورو مړو سره په احتجاج دغه احتجاج کوونکو 13 ورځ اعلان کړی و چې دوی به د خپل غوښتنو لپاره اسلام آباد ته ځي. په جاني خیلو کې د سلورو تنکو هلکانو چې عمرونه یې د 12 نه 13 کلونو پورې وو مړی یې په 2 مارچ موندل شوی و. د هلکانو د خپلوانو په وینا د 40 ورځې بې درکۍ وروسته ورته د هلکانو مړی د یو خوړ نه په داسې حال کې ترلاسه شوی چې په تشدد وجل شوی او په یو خوړ کې خښ کړی شوی و. خپلوانو یې دغه هلکانو ته د انصاف د شهدا پیکج او په دغه پیښه کې ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو ته د سپارلو سره د علاقې نه د ټولو وسلوالو لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو دپاره احتجاجي لاریون پیل کړی دی. یو ځایي مشر حاجي الیاس وایي په علاقه کې په کال 2009 کې د وسلوالو تندرو پر ضد پوځي عملیات شوي خو په علاقه کې بیا هم د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. هغه ویل دوی غوښتنه کوي چې په علاقه کې دی د ښه او بد وسلوالو توپیر ختم کړی شي. دوی دعوه کوي تر اوسه ورته د صوبې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو پوره کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ وزیر شاه محمد خان وایي د وزیر اعلی په استازیتوب د 4 ورځو راهیسې د احتجاج کوونکو سره ناست دی. هغه ویل د دوی غوښتنې جایز دي، په کار ده چې ریاست یې ومني او هغه دغه غوښتنې د وزیر اعلی سره شریکی کړي هم دي. پولیس وایي د پیښې مقدمه یې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړي دي. بلخوا سرکاری شمیرې ښایي چې پاکستان کې د تیرو نهو میاشتو را په دیخوا په تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې 4,000 تازه پیښې مخې ته راغلي دي. 9 نور کسان هم په دې وایرس مړه شوي دي. پاکستان کې په کرونا وایرس ته قابو موندنې د مرکز مشر او د پلان جوړونې مرکزي وزیر اسد عمر وایي هیواد کې کرونا وایرس تر خطرناک حد خور شوی او که وضعیت ښه نه شو نو حکومت ته به اړ شي چې نورې سختې فیصلې وکړي. په کرونا وایرس د سار دولتي ادارې د شمیرو له مخې په 13 ساعتونو کې هیواد دننه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 10% پاتې شوې ده. 9 نورو کسانو د مړینې سره ګرد هیواد کې په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 4,175 ته لوړه شوې ده. په عین حال کې د ان سی او سی له غونډې وروسته میډیا ته د احوال ورکولو په وخت د پلان جوړونې مرکزی وزیر اسد عمر ویلي د تیرو 2 اونیو راهیسې د هیواد دننه وړاندې نه پر ځای بندیزونو کې نور اضافه هم شوې ده، خو بیا هم کرونا وایرس په چټکتیا سره خورېږي. هغه ویلي د خطرناک حده پورې د کرونا وایرس ته خورېدو علت برتانیې کې مخې ته راغلی نوی کرونا وایرس دی چې دا نه یوازې په پاکستان کې بلکې ټولې نړۍ کې په چټکتیا سره خورېږي. هغه ویلي دا مهال په کرونا وایرس اخته ناروغانو کې د 2,800 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او په تیرو 12 ورځو کې د ناروغانو شمیره هم چټکتیا سره پسې واقع ده. هغه ویل کچری وضعیت کې غورواله ونه لیدل شو نو حکومت به د خلکو جغورنې دپاره نور سخت ګامونه هم واخلي. او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن WHO مشر په نړیواله ټولنه غږ کړی چې غریبو ملکونو ته دي د کرونا وایرس پر ضد ویکسین ورکړي چې په موجوده وخت کې 10 میلیون ویکسین ته په بیړنۍ توګه ضرورت لري. د WHO مشر ټیډروس اډانوم ګبریاس په جنیوا کې آنلاین خبری غونډې ته وویل د کرونا وایرس ویکسین د تقسیم نظام کوویکس صلاحیت لري چې ویکسین بیلابیلو هیوادونو ته ورسوي، خو ویکسین ورسره نشته. هغه ویل دو اړخیز تجارتي معاهدې په اکسپورټس یا صادراتو پابندي او په ویکسینو د بیلابیلو قومونو د اجارهدارۍ له امله په نړیواله کچه د ویکسین تقسیم د عدم مساوات ښکار دی. کوویکس د ویکسینز ګلوبل اکسس مخفف دی او د دې انتظام د لارې کوشش کیږي چې په نړیواله کچه د کرونا وایرس ویکسین ته مساوي رسائی ممکنه کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان سرکاري شمیرې ښایي چې پاکستان کې د تیرو 9 میاشتو را په دیخوا په تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې 4,460 تازه پیښې مخې ته راغلي دي او 8 نور کسان هم په دې وایرس مړه شوي دي. پاکستان کې په کرونا وایرس ته قابو موندنې د مرکز مشر او د پلان جوړونې مرکزي وزیر اسد عمر وایي هیواد کې کرونا وایرس تر خطرناک حد خور شوی او که وضعیت ښه نه شو نو حکومت ته به اړ شي چې نورې سختې فیصلې وکړي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
پاکستان کې د کرونا درېم چپې د خورون شر 10% تر رسیدلې چې د عملې دویمه مستقل ورځ باندې هم د 4,000 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. اسلام آباد کې د ان سی او سی یا کرونا په اړه جوړ ورپورې حکومتي او سویلین چارواکو باندې ګډ ملي کمانډ مرکز غونډه کې په دې اړه د حالاتو او هسپتالونو کې د طبي سهولتونو جاج اخیستل شوی دی. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د ان سی او سی مشر او مرکزي وزیر اسد عمر کرونا وائرس درېم چپې بیا په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا، پنجاب او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې تر ټولو زیات خورېدو په خلی کړی دی.
ابھی بھی ہمارے پاس میسج آنے شروع ہو گئے، حالانکہ شہروں کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم کیپیسٹی کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے تو لوگ ہسپتال میں جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان ہسپتال کے اندر بیڈ نہیں ملتا.
اسپتالوں میں کہ دا کرونا مریضانو لپاره بیڈونه په تیزه سره ډکیږي، او دا چې حکومت ته داسې شکایتونه ملاویدل پیل شوې دي چې سرکاري اسپتالونه نور دا کرونا مریضان نه اخلي. اسد عمر اول تیر کال 2000 جون میاشت کې دا کرونا وایرس خورون کې د انتها په وخت آی سی یو یا انتهایی پاملرنه واډونه کې د مریضانو شمیرې 3300 وې، خو اوس درېم چپې په وخت آی سی یو کې داخل مریضانو شمیرې 2800 رسیدلی دی، کم که چه تیرو دوله سروزو که ده زرو مریضانو اضافه شوه ده. دا پا داسه وقت چه پاکستان که ده شپیتو کالو نزیاد تا پا حکومتی که چه ده ویکسین ورکولو عمل پیل شوه ده. مرکزی وزیر اسد عمر ویلی چه ده روان مارچ میاش پایه پوره با ده 500 کالو عمر نزیاد تنان هم ده ویکسین لپار زان رجستر یا ثبت کولی شی. خوناکی دین او مخالف و گوندون و نیوکی کوی پاکستان که ده ویکسین عمل دیر پرو ده. دوی دا تور هم لګوي دغه عمل کې د توندۍ راوستو په ځای حکومت لاس په لاس ایښی دی، او د ویکسین اخیستو په ځای د بهرني هیوادونو څخه د دوی ویډیا اخیستو ترلاسه کېدو په انتظار دی. میډیا سره خبرو کې مرکزی وزیر اسد عمر زیاته کړې د ان سی او سی نننې ترسره شوې غونډې په دې هم اندېښنې ښودلې چې د کرونا وایرس په ځای ټاکلې شوې ضابطو باندې عمل نه کېږي.
نہیں کیے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مزید بندشیں کرنی پڑیں.
اغه ویل کدا کرونا پزړ ټاکل شوې ضابطه عملی نکلی شو، نو بیا به حکومت سره د بندیزونو د لانور سختولو نه علاوه بل کملار نه وی. سرګند دی وی د پاکستان حکومت د درېم چپې خورون کې راغلي شدت به وجود لا تر دې د لاکډاون یا بشپړ ډول د ملک د تړلو نه ډډه کوي. حکومت د روان دي نه هر اونۍ کې دور وزیر تجارتي او کاروباري مرکزونو د تړلو اعلان کړی دی. د ان سی او سی د پریکړو د لاندې د کرونا وایرس د اغیزمنو د خیبر پختونخوا 11 ضلعو په ګډون اسلام آباد او پنجاب صوبې 9 ضلعو کې تعلیمي ادارې راتلونکي اپریل میاشتې 11 نیټې پورې تړلې شوې دي. د کرونا وایرس ته په تیرو 24 ساعتونو کې 68 تنان مړه شوي دي، چې ورسره په هیواد کې دغه وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شوي تنانو شمېره 14,150 ته رسېدلې ده. پاکستان کې تر اوسه د کرونا وایرس شپږ لکه 15,842 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي، او د ان سی او سی د شمېرو تر مخه دی کې 15,93,280 مریضان روغ شوي دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دی وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر خیبر ضلع کې هم د 9 مارچ د ګل د ورځې نه د پولیو مهم په رسمي توګه پرانستل کیږي. به دغه کمپاین کې به 2,14,015 ماشومانو ته تر 2 ورځو پورې څاڅکو مهم چلولی شي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه خیبر ضلع د پیښور وروستو د پولیو وایرس لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ګرځولې شوې ده. په خیبر ضلع کې د پولیو تیاریانې څنګه روانې شوې، نور تفصیل یې درته د سیمینا د ډیوا خبریال شاهین شاه افریده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
خیبر ضلع کې مرستیال کمشنر، ضلع صحت مشر او د پولیو د مخنیوي اعلی چارواکو د راتلونکي پولیو کمپین په رسمي توګه پیل کړو او ماشومان یې ویکسین کړل. د پیښور وروسته خیبر ضلع د پولیو وایرس لپاره تر ټولو زیاته خطرناک سیمه ده. د خیبر ضلع صحت مشر ډاکټر طارق حیات ویوی ډی وتوای خیبر ضلع د پولیو وایرس مرکزونو پیښور او افغانستان په منځ کې ده، او په لویه کچه د خلکو تګ راتګ کیږي، کوم چې وایرس په اسانۍ سره یو نه بل ځای ته وړي. وای د پولیو په اړه د خلکو منفی رویه یو بل لوی خنډ دی.
او زیات تر تل راتل په تورخم په پوله باندې ډیر زیات دی. تقریبا روزانه شل زر کسان په اړیږي راړیږي. دغه شان د خیبر خلک پیښور ته زیرازي، د پیښور خلک خیبر ته زیرازي. نو ډیسټریکټ په لیول باندې دا ده چې آمدورفت چونکه د ګنجان آباد یو پیښور ته او بل خوا افغانستان ته ډیر زیات دی، نو د وایرس تر اتلو مین وجه هم دغه ده.
په خیبر ضلع کې 2,00,000 لزره د 50 کالونو کم عمر ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف دي. په خیبر ضلع کې په لوی کچه د پولیو وایرس څخه اغیزمنو سیمو خلکو تګ راتګ، حکومت نه د غوښتنو په صورت کې انکاري خلک او د پولیو وایرس پر لپسې کیسونه هغه علتونه دي چې خیبر ضلع په صوبه کې د پولیو وایرس تر ټولو زیاته خطرناکه سیمه بللې شوې ده. د باړې تحصیل مرستیال کمشنر نیک محمد ویډي وتوای د پولیو په اړه یو شمېر ستونزې لري او تر نن پورې د پولیو کمپاین کامیابولو لپاره خلکو سره جرګې مرکې کوي. وای خوشبینه دي چې د خلکو فکرونه بدل کی او ټول ماشومان واکسین کی.
پرون مزدګره پورې مو خلکو سره جرګې کړي دي، موټولې تقریبا جرګې کامیاب شوه. او صرف د مودې خسادار حکم لیو خسادارو حکم ډیسمیسي په ټریزم کې چې چار ډیوټین نه کولې، هغه سره ان شاء الله اخري سټیج کې دا جرګه ان شاء الله امید ته سبا بل سبا وکړي، هغه سره به کامیاب شي. هغه هم حکم خپل بچو ته پولیو کاتره واچي.
سرګند دی وی چې یو کم دیشم مارچ نه د خیبر پختونخوا په شمول ملک 15 ورځې پولی کمپاین پیلېږي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور او خیبر ضلعو کې به 2 ورځې پورې کمپاین جاری وي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، خیبر.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
ریډیو ته وکی د پولیو پر ضد کارکونکو چارواکي وای چې د ایالت په پښتنو سیمو کې د پولیو پر ضد منفي پروپاګاندا مخنیوي کولو لپاره د قبایلی مشرانو، علماو او مخکخو سره ګډه غونډه کولو کې ډېرې ګټې موندلې دي چې پر روان پولیو ضد کمپاین کې د انکاري مور او پلار کچ راکم شي. د دوی په وینا یوازې په کوټه بلاک کې په تیر کمپاین کې د 1500 څخه زیات انکاري پلارانو لوجې ماشومان د څاڅکو اخستلو څخه پاتې راغلي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال نعمت الله سرادی وړاندې کوي.
په غونډه کې شریک د ایالت پر کچه یو دینی علم مولانا انوار الحق کانی وویل چې په دغه منفي پروپاګاندا کې و دغه خبره کیږي چې د پولیو څاڅکي اخستلو پس به د کوچني کې بیا د پلار جوړېدو امکان کم وي او د پولیو په ضد په دغه ویکسین کې د سور چربی کارول شوی ده. د د په وینا دغه خبرې هیڅ اهمیت نه لري.
پولیو قطرو کې نه حرام سی شامل لري او نه دې کې د توریدی نظام چې د هغه متعلق متاثر کیږي. تاسو په خپل محسوس کړئ چې د پولیو قطرې چې ورکول کیږي تقریبا د دې 50 کالانه زیات عرصه کیږي او 50 کال کې چې کوم خلکو بچانو ته پولیو قطرې ورکړې دي ماشاءالله غوي ودونوم شي دي او مخکې دا غوي بچانو کېږي. دا خو بالکل واضحه ده چې دا پروپاګاندا چې دا بالکل غلطه ده.
پولیو د بیړنی عملیاتو مرکز یو چارواکی زیورامان وای د بلوچستان ایلت په درې ضلعو کوټه اپشن او کلاب دلا کې د پولیو وایرس وسم په پراخه کچه سره موجود دی.
په ګرد بلوچستان کې درې ډیسټریکټس دی، کوټه پښین، کلاب دلا. په دا درو ډیسټریکټس کې پولیو کیسز ډیر زیات، نو دغه علاقو کې موږ ډیر کار کوو. کمپین هم هر ماشت کې جنو خلک لپاره په کار دی چې یو پروګرام چې کې د مشرانو حمایت در سره وي. در سره چې هر کار کې ښه کار کوي که بد کار کوي هغه د مشرانو حمایت بغیر نه کیږي. نو سپینجری او د مشرانو حمایت د پر د مجلسونو د غواړو کښینو ورسره
د کوټ شهر د پښتون آباد څخه پخوانی ناظم نیم خان اڅکزی وویل چې دوی خپل بچانو د پولیو په ضد څاڅکي ورکړي دي تر اوسه هیڅ کس مؤثرات په دوی کې نه دي لیدلي.
او زما دا پیغام یو د خلکو سره پیغام چې دا هیڅ خطرناک د خطرې کیسه نه ده. پکار دا چې خپل کشنان د خپل پولیو ولګي. اول زما خپل شپږ زامنان مې او شپږ سره د پولیو لګولې ده. هیڅ خطر مې تر اوسه پرې نه ده لیدلې.
د کوټ شهر هم د یو بلی پښتني سیمې نوی کلی څخه د یو مذهبي ډلې سره تعلق لرونکي مخکښ نورګل غلجي وویل چې د پولیو په ضد د منفي پروپاګاندې مخنیوي کول لپاره دوی د انکاري والدینو او د ډاکټرانو ډیری ناشتې کړي دي. سډیر خلګي د پولیو څاڅکو په حق لکانی کړی دی.
افسران او ماته په دای علاقہ کې د تر مسله سره چې د پولیو کټرنه ورته نو د پولیو افسران زما سره سره سو ډاکټرانو ورلو هغه سره هم په دا کاه نه کوي په علاقہ کې پولیو کټر شروع شوی. لیاز زما دغه د ګر عوام سره اپیل دی چې دغه د پولیو کټر و هر کښنی ته پکار دی چې پلاوسی نو بد ده د موزي مرزه سره بچای.
د پولیو د مخنیوي د پاره کارکونکو عالمی مرسندو ادارو په مرسته په دولتي کچه د غرنګ غونډې په داسې حال کې روان دي چې د پولیو په ضد د منفي پروپاګاندې له وجې د انکاري والدینو کچه مخ پر لوړېدو روانه ده. چې د پولیو په ضد کارکونکو چارواکو په وینا په روان کال په اولنۍ کمپین کې یوازې په کوټ بلاک درې ژلو کې ډېر زره کوشنیان د انکاري والدینو له وجې څاڅکي اخیستو څخه پاتې شوي وو. نعمت الله سرحدي، وی یو ای، ډیوا، چمن.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
خبری خبرونه لا دوام لري. په ماشومانو کې د کرونا واکسین ازمیخت پیل شوه. د امریکای، برتانیې او روسیې واکسین جوړونکو سترو کمپنیانو مدرنا، فایزر، استرازینیکا او سپوتنیک ویلي دوی په ماشومانو کې د کرونا واکسین د ازمیخت په بیلابیلو پړاوونو کې دي. روغتیا پوهان وایي تر هغه چې د غټانو تر څنګ د ماشومانو ته هم د کرونا واکسین ور نه کړل شي نو د کرونا په وړاندې ټولنیز معافیت نشراتلې. په دې اړه بشپړ راپور له مجاهد جواد څخه واوري.
سیډونکو په امریکا او نورې نړۍ کې په ماشومانو باندې د کورونا واکسین ازمیخت پیل کړی ترڅو ډاډه شي چې کورونا واکسین د هر عمر ماشوم ته کار کوي او خوندې دی. که څه هم د کورونا لومړنی واکسینونه به لویانو ته ورکول کیږي ځکه چې دوی یې له زیات خطر سره مخ دي، خو بل اخره د وبا د ختمېدو لپاره باید ماشومان هم واکسین شي. د امریکا په ډوک پوهنتون کې تر واکسین اخیستلو وروسته نه کلنی مریسول ګوریردو اسوسییټډ پریس ته وویل ماشومان باید واکسین واخلي ترڅو هرڅه لږ زیات نورمال شي. مریسول چې له غبرګونی خور الیجانډرا سره یو ځای واکسین اخیستی وو وویل دا غواړي یو ځل بیا په دې وتوانی کې چې له نورو ماشومانو سره یو ځای ویده شي. تر اوسه پورې په امریکا کې له 12 څخه تر 19 کلنو پورې ماشومانو باندې واکسین ازمویل شوی او تمه ده چې د امریکا فایزر او مدرنا کمپنی به ژر د خپلو ازموینو پایلې په ډاګه کړي چې د دوی واکسین په 12 کلنو او تر دې لویو ماشومانو باندې څه ډول کار کوي. فایزر ته اجازه ورکړل شوې چې 14 کلنو ته واکسین ورکړي او مدرنا 18 کلنو او له هغې څخه لویو ماشومانو ته. خو له 14 کلنو څخه واړه ماشومان خای د واکسینونو بل ډول ډوزونو ته اړتیا ولري. مدرنا په دې وروستیو کې د فایزر په څیر یو نوی ازمیخت پیل کړی او دواړه کمپنۍ په دې کار کوي چې د هر عمر ماشوم لپاره سم ډوز واکسین وټاکي تر هغه چې تر شپږ میاشتنیو پورې د وړو ماشومانو واکسین کولو ته ورسیږي. برتانوی استرازینیکا کمپنۍ تیر میاشت د شپږ کلنو څخه تر 18 کلنو ماشومانو کې د واکسین ازمیخت پیل کړی او جانسن ان جانسن هم په ماشومانو کې د واکسین د ازمیخت خپل پلان لري. همدارنګه په چین کې سنواک اعلان کړی چې دوی لومړني معلومات د چین تنظیمونکو ادارو ته استولې دي په کوم کې چې خودل کیږي چې د دوی واکسین حتی تر 3 کلنو ماشومانو هم خوندې دي. په ډوک پوهنتون کې د ماشومان او واکسین متخصص ډاکټر ایمانوئل چیپ والټر چې د فایزر اټسیډنه مخه ته وړي وویل د دې ډول معلوماتو راټولول د ټولو واکسینونو په اړه ډیر اړین دي ځکه هیوادونه باید ماشومان ته واکسین ورکړي ترڅو ټولنیز معافیت رامنځته کړي. په نړۍ کې د کورونا زیاتره واکسینونه لمړی په لسګونو زرو بالغو کسانو کې آزمویل شوی. په ماشومانو کې د دې واکسینونو څېړنه دومره زیات شمیر تارتیا نه لري ځکه څېړونکو وایي د آزمویل شویو واکسینونو د خوندیتوب په اړه معلومات له دوی سره دي. په ماشومانو کې په کورونا اخته کېدل کم دي او په امریکا کې یوازې 10% جوړوي او تر اوسه پورې یوازې په امریکا کې 2.8 ماشومان له کورونا څخه مړ شوي او تر 10500 زیات نور په روغتون کې بستر شوي دي. د شمیره له زکام څخه د مړکیدونکو ماشومانو له کلنۍ شمیرې څخه زیاته ده. په هر صورت په امریکا کې د ساري ناروغي او وتلي متخصص ډاکټر انټونیو فاوچی د دې مشه په سر کې کانګرس ته ویلي و چې د تملري چې د لیسو یا های سکول ماشومانو ته د واکسین ورکول په منی کې پیل شي. هغه زیاته کړه د لمړنۍ خوندزي او یا الیمنټري سکول ماشومانو ته خای د 2022 کال تر لمړۍ پورې لا واکسین ونه رسیږي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.dwanews.com ټوئیټر @voadiva
خبرونه لا دوام لري. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وای د ملک دننه اسلامي بینکاری کې اضافه کیږي. ماهرینو وینا ده د روایتي بینکاری پرتلا شری بینکاری کم خرچ ده او د مذهبي رجحان لوجه سه خلک د روایتي بینکونو په ذریعہ سرمایکاری انه کوي. ماهرین وای حکومت او مرکزی بینک هڅه کوي چې زیات خلک بینکونو ته راولي او په بینکونو کې اکاونټونه جوړ کړي او حکومت پدې کې کامیاب شوه. پدې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال ریاس حسین وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک وايي په کال 2020 کې د کورونا وبا باوجود د ملک دننه د روایتي بینکونو په پرتلا اسلامي بینکاري کې اضافه شوې ده او حکومت هم د اسلامي بینکونو څخه 204 روپۍ قرضې ترلاسه کړې دي. د اقتصاد ماهرین وايي چې د روایتي بینکاري په مقابله کې اسلامي بینکاري ته د خلکو رجحان په دې وجه هم زیات دی چې په مذهبي توګه اکثره خلک د سودی نظام نه ډډه کوي او خپل پیسې په اسلامي بینکونو کې جمع کوي. په خیبر پختونخوا مردان خار کې د اقتصاد استاد ارسلان اقبال صدا سیوایي
یو خدغه ټریډیشنل سیټ اپ چې دی او دغه ریلیجیس فیکٹر اوټلوک چې دی دغه وجم ده او بل چې دی د میوچوال فند کې او سرج راغله دامي او وجه ده او بل شیډول بینک دا کمرشل بینک دا غی ډیر غټ روجان دي او غی مختلف بینکونو او برانچونو شروع کړی دي او ډیر یو پازیټیو امپروومنٹ سٹارټ کړی.
مرکزی بینک وايي تیر کال حکومت د اسلامي بینکونو نه د اسلامي بینکونو نه د بجټ خسارې در کمولو او د توانای پسانګه کې د سرکولر قرضو د کمولو د پاره 204 روپۍ قرضه ترلاسه کړې و. د یاد بینک وینا ده وزارت خزانه هم د اجاره سکوک باندونو په ذریعہ 1500 روپۍ اخستې دي او 200 روپۍ د توانای پسانګه کې د سکوک باندونو په ذریعہ ترلاسه کړې دي. د اقتصاد ماهر او جرنالیسټ وکیل رحمان وايي د مرکزی بینک د پالیسی دا چې زیات خلک د بینکونو په نظام کراولی او هغه خلک خذي او سړي کوم چې په بینکونو کې برخه نه لري کې ورته برخه ورکړي.
سٹیټ بینک او وزارت خزانه هغه د دې لپاره چې د مختلف کوششونه کوي چې دا کم انکلوژن دی د بینکونو ته چې خلک بینکونو کې کنټریبیوټ کوي نه هغه خلک چې د بینکونو طرف ته راولي. د دې اسلامي بینکونو چې د دې کم پدې کې د کم دا ګروت کراکیږي دا ګروت هم د دغه سټریټیجی حصہ ده.
سٹیټ بینک وايي په مجموعي توګه کال 2020 کې د اسلامي اسلامی بینکونو اساسی دیرش پیسد زیادی شوی دی او دا زیادوالی پا تیرو پینزو کالو که ترکولو زیاد دی دا بینک وینا دا پا اسلامی شریه بینکونو که دا پیسو پا جمکونکو که اتیش پیسد اضافه شوی دا او دا دوی اساسی دری اشاریا یو کم سلویخ تریلیان روپی ترسی دلی دی دا دی اولان دی پا کال 2019 که دا رقم دو اشاریا 15 پیتر تریلیان روپی و رسپان وای نلیوالو مالیاتی دارو آئی میپ او نلیوال بینکونو هم دا پاکستان حکومت تجویز ورکڑی دی چی پا مالی مشکلاتو دا قابو مندلو دا پارا اسلامی بینکاری جاری وساتی ریاض حسین وائس اپ امریکا ڈیوا مردان
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمون د ویب پاڼه پته ده voadnews.com